مشال ریډیو خبرونه اوري. وخت غرمه 12 بجې دی. زه منور شابه په دې غړی کې تاسو قربای يم. سلامونه او نیک پیرزونه می قبول کړي. په دې خبرونه کې به واوري چې انقره کې د پاکستان، افغانستان او ترکی ولسمشرانو غونډه کړي. اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان پارلماني غړو ملاقاتونه کړي. کراچۍ کې پښتونخوا ملي او یمي پارټۍ د نوو حلقه بندیو په اړه د ټولګوندیزه کانفرنس راغوښته وو. او د پښتونخوا سیمې یو شمېر نور ریپورټونه هم د خبرونه برخه ده. خو په سر کې د ملي حامد زادانه د ریاست تازه خبرونه اورو.
السلام علیکم. ټټولو اول د خبرونو سټکی. کابل او اسلام آباد وای د افغانستان د استخباراتي ادارې په مشر د بریډ باوجود په د سولې خبرې پر مخبوزي. د خیبر پښتونخوا کابینه په صوبه کې کمشنري نظام بیا په ځای کولو منځوري ورکړله. او د اټمی انرژي نړیواله اداره بنن په تهران کې د ایران له چارواکو سره د هیواد په لانجمن اټمی پروګرام د خبرو لپاره ملاقات کوي. د خبرونو تفصیل. په ترکی کې د سرمشریزې غونډې پر مهال د پاکستان او افغانستان مشرانو ویلي د دې باوجود چې په دا وروستیو کې د افغانستان د استخباراتو په مشر برید وشو، بیا هم دوی د سولې هڅې د پرمخ بوتللو ژمنتیا لري. د شورو په ورځ د ترکیې او پاکستان د مشرانو سره د یو خبري کانفرنس پر مهال افغان ولسمشر حامد کرزی وویل چې خپلو وعدو ته عملي شکل ورکولو لپاره په بیلابیلو لارو خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړه:
This visit is taking place
د لیدنه د دې سربیره وشوه چې د افغانستان د ملي امنیت پر مشر اسدالله خالد مرګونه حمله شوې و. موږ پر هغه بیلابیلو لارو وژغیرو چې څرنګه کړې شمنې عملي کولای شو. په دې هیله چې اوس په موږ داسې عملي ګامونه اوچته وو چې ډېر ډاډ او باور ورسره پیدا شي.
افغان چارواکو تر دې وړاندې ویلي چې د پاکستان مشر ته به هغه په اسدالله خالد د مرګونې حمله د کوشش په اړه شواهد وړاندې کړي. د پاکستان صدر آصف علي زرداری ویلي چې د افغان استخباراتي ادارې په مشر برید د دواړو هیوادونو ترمنځ امن په لړ کې د همکاري او د مخنیوي لپاره شوی. د افغانستان د پارلمان غړو یو اتلس رکنی پلاوی چې د پاکستان په دوه ورځني سفر وو، تیر ورځ په اسلام آباد کې د دواړو هیوادونو ترمنځ شوي مذاکراتو کې په دې خبره اتفاق وشو د یو بل ترمنځ بد اعتمادي ختمولو لپاره د خبرو اترو لار خپل کړل شي. د دوه ورځني مذاکرې په اخر کې جاري شوې مشترکه اعلامیه کې ویل شو چې د دواړو ملکونو د پارلمان غړو ترمنځ په مهمو چارو خبرې اترې او مذاکرات جاري ساتل پکار دي او د دواړو هیوادونو سلامتي د یو بل په ګټه تماميږي. په اعلامیه کې ویل شوې چې ترهګري د دواړو هیوادونو لپاره تر ټولو لوی مسله ده او دواړو ته پکار دي چې خپل خاوره د گاونډي هیواد پر ضد استعمالېدلو ته پرېنږدي. د خیبر پښتونخوا کابینه په صوبه کې کمشنري نظام بیا په ځای کولو منځوري ورکړې ده. د کوم لپاره چې د لوکل باډیز اکټ 2001 کې ضروري بدلونونه شوي دي. د کابینه غونډه چې تیر ورځ وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په مشرۍ کې وشوه، وروسته د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین خبریالانو ته وویل چې د نظام د بحالېدلو لپاره سمري وزیر اعلی ته لیږل شوې ده او د هغه لخوا تر لاسلیک کېدلو وروسته به د صوبې نورو 15 ضلعو کې د ډیپټي کمشنر چوکۍ بحال شي. نوموړي زیاته کړه:
زمو صوبہ کې او په پاکستان کې کم د 2001 د لاندې د لوکل باډیز اکټ چې کوم او هغه کې د ماموري رادو بدل نفس چې کوم نه موږ مغره اچکو سپکې مطلب دی چې کوم او سپکې زیاتو دا سیستم چې کوم نه اوس د کابینې نه منزور شو.
دا د کابینه په غونډه کې په مدرسو کې د ريجستریشن او اصلاحاتو په حق له هیڅ قسمه فیصله ونکړل شو. دا کراچۍ ښار په پښتون ګڼمیشته سیمه قائد آباد کې د چایو په هوټل کې بیګا ماخام به میچاودنه شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر امان الله مروت مشال ریډیو ته ویلي چې دغه چاودنه کې د یو پولیس سرتېري په ګډون دوه کسان وژل شوي دي او د لسو نه زیات نور شوبل دي. بلې خواته د ښار په بولټن مارکیټ، سید آباد او ګلشن اقبال کې درې نور کسان د نامعلومه وسلوالو په ډزو وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان د جوب ګلکت سیمې نه غواښ کړل شي او د پاکستان استخباراتي ادارې اهلکارو کې یو وژلې ده او ذمہواري یې هم قبول کړې ده. تیر ورځ په سیمه کې د استخباراتي ادارې او چارواکي مشال ریډیو ته ویلي یو مړی د کجورې امنیتي پوستې نه لاندې موندل شوی چې دغه په وینا وژل شوی کس د حساسې ادارې اهلکار وو. دوه هفتې مخکې طالبانو د غواښو دوه کسانو ویډیو خپره کړې وه. بل طرف ته تیر مازیګر ناصرګنده وسلوالو په میر علي بای پاس سړک باندې د پاکستان پوز انجینیرینګ شعبې په کارکونکو باندې ډزې کړې. پسیما کې پولیټیکل انتظامیه وایي چې یو اهلکار مړ او درې ژوبل دي. ټاکل شوی چې د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا بنن په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره خبرې وکړي. پینټا د افغانستان سرحد کابل ته تیر ورځو رسیدلو چې د افغان چارواکو او امریکایي کمانډرانو سره خبرې وکړي. د پینټا دغه دوره په داسې حال کې مخې ته راځي چې د امریکا صدر بارک اوباما ډېر زر دا فیصله کولو ته تیار دی چې په دسمبر 2014 کال کې د بارني ځواکونو تر وتلو وروسته به څومره امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي. ټاکل شوی دا چې نن به په تهران کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یوه ډله د ایران په متنازع اټومي پروګرام د خبرو اترو لپاره د ایراني چارواکو سره ملاقات کوي. تمه ده د IAEA ډله به هغه معلوماتو چارواکو او ځایونو ته رسائی لپاره په ایراني چارواکو فشار راوړي چې د ملګرو ملتونو سره تړلې د دغه ادارې په فکر کې دي چې د اټومي وسلو مشکوک پروګرام کې رول لري. د ادارې تحقیقاتي ډلې مشر هرمن نیکرټ سویلی چې کله تهران د دورې اجازه ورکړي ټیم به پر چین تتللو ته تیاری یاروی چې د ادارې په فکر په دغه مرکز کې اټومي آزموینه شوې دي. تیر ورځ په دمشق کې د شام د کورنیو چارو وزارت د ودانۍ په ور کې هغه وخت ری چاودنې وشوې کله چې د یاغیانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه د شام سر خارته په نږدې کې دلوه. په دغه چاودنو کې لږ تر لږه څلور کسان ووژل شول او یو شمېر نور زخمیان شول. دغه چاودنې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د یو سلسل هیوادونو چارواکي په مراکش کې د نوې شامي اپوزیشن د شام د خلکو قانوني استازي په توګه د پیژندنې لپاره راغون شوي. د دوی په خبره صدر بشار الاسد نور خپل قانونیت له لاسه بیللی او د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل تر هغې څو غنټې وروسته د شمالي کوریا لخوا د راکټي ازموینې غندنه وکړه کله چې دغه یوازې شوی هیواد د نړیوال قانون او د ملګرو ملتونو د بندیزونو خلاف ورزي وکړه. پیونګ یانګ وایي دوی موسمي سپوږمکۍ یا سیټلایټ په مدار کې پریښو. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د مليحه امیرزاده نه د دې غړې تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې بعد دغه ریپورتونه واوري. په انقره کې د پاکستان، افغانستان او ترکی ولسمشرانو درې اړخیزه غونډه کړې. صدر زرداری ویلي د افغانستان د ملي امنیت په مشر برید کوونکی غواړي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه په امن ته رسیدلو کې ناکام شي.
The attempt this time also on the intelligence chief of Afghanistan is an indication of the same factor.
د خیبر پختونخوا صوبایي کابینه د کمشنری نظام د بحالولو منځوري ورکړه ده. اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان پرلماني غړو ملاقاتونه کړي. د سره به گاونډي هیوادونو ته څه فائده وشي؟ د افغان وفد یو غړی میرویس یاسینی وایي
فایده دار چې دا ټول پروسه چې دا دامن سپورټ کوو خلکو ته چې پارلمان دې شاته ولاړ دي په پیښور کې تجارتان تختول شي ودي هلته به ګنا پاکستاني چې کابل جلبه ترجیح نیول کیږي هلته افغانان په ازادي کې نیول کیږي.
بلخوا کراچۍ کې د نوو حلقه بندیو په لړ کې پښتونخوا ملي او عامي پارټۍ یو ټول ګوندي زغونډه را بللې و. د یاد ګوند مرکزی جنرال سیکرټري عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وایي
نن د ټول پارټیانو د پښتونخوا ملي عامي پارټۍ دغه کوشش او دغه تجاویز د سوار سال کو دوال کو کړو منوان دوی ومنځ د تاسو صحیح حلقه بندي تجویز کړی دي.
دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه او ریډا خبرونه تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه د مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په ریډیو تاسو کوم سپې موږ درکو نو غي ترڅنګ دا په انټرنیټ هم تاسو اوریدل شي او د انټرنیټ فائدہ به تاسو ته دا کیږي چې کم تیر شوی پروګرامونه دي نو هغه هم تاسو اوریدل کتل او لستل شي. رازو د دې غړی اولنی ریپورت ته د ترکی سرخار انقره کې د پاکستان، افغانستان او ترکی ولسمشرانو درې اړخیزه غونډه کړې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي د پاکستان د صدر آصف علي زرداری سره یې تر سره شوې خبرې اترې ګټورې دي. ترکی ته د اتلو نو وړاندې صدر زرداری په پیرس کې خبريالانو ته ویلي وو هیواد به د افغانستان د سولې د بهیر سره هر ډول ممکنه مرسته کوي. بلخوا حامد کرزی انقرې ته د روانېدو پر مهال کابل کې ویلي وو په دغه سرمشریزه کې به د ملي امنیت په مشر شوی د ځانمرګي برید پاړه هم خبري وکړي. تفصیل د احمد شهبار په ریپورت کې اورو.
د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو د ترکی په مرکز انقره کې تر خبرو وروسته پرون وویل د دې سربېره چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس په وی په میچاودنه کې په کابل کې ټپي شو د سولې هڅې به پر مخ وړي. حامد کرزی وویل دا لیدنه د دې سربېره وشوه چې د افغانستان د ملي امنیت پر مشر اسدالله خالد مرګونې حمله شوې وه. موږ پر هغو بېلابېلو لارو وژغېدو چې څرنګه کړې ژمنې عملي کولی شو. په دې هیله چې اوس په موږ داسې عملي ګامونه اوچتوو چې ډېر ډاډ او باور ورسره پیدا شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي تیره اونۍ د اسدالله خالد له ټپي کېدو وروسته ویلي وو چې دا چاودنه په کوټه کې پلان شوې وه، خو د مستقیمن اسلام آباد ته ګوته ونه نیوله چې دا کار یې کړی دی. په انقره کې په درې اړخیزه غونډه کې د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل پر اسدالله خالد د شبي برید پاړه وویل چې دا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو اترو د مخنیوي و هڅه وه. د همدې مسلې پاړه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري څرګنده کړه چې دا ډول پیښې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د همکاریو د مخنیوي لپاره رامنځته
کیږي.
د افغانستان د ملي امنیت پر رئیس دا برید همغه حقیقت ته یوه اشاره ده چې دغه خلک موږ نه غواړي، زموږ حکومتونه نه پرېږدي چې سره نږدې شي او وتوانی شي چې خپلو ملتونو ته سوله راوړي. زرداری زیاته کړه چې دا د پاکستان په ګټه ده چې افغانستان پر مخ ولاړ شي، او دا د پاکستان په خیر دی چې هم په خپل هیواد کې امنیت ټینګ شي او هم په ګاونډي افغانستان کې. د انقرې تر غونډې مخکې افغان چارواکو په کابل کې ویلي وو چې حامد کرزی به آصف علي زرداري ته د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس د شوي برید شواهد وړاندې کړي، خو پرون د غونډې په پای کې د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل څرګنده کړه چې دواړو لوریو افغانستان او پاکستان پر یو بل یو ځل بیا اعتبار کړی او موږ ټول دا قصد لرو چې په ګډه کار وکړو.
د احمد شیبر ریپورت مو واورید. بلخوا د افغانستان د پارلیمنت غړو د پاکستان د دوه ورځنۍ دورې پر مهال اسلام آباد کې د دې هیواد د پارلیماني غړو سره په دوه اړخیزه معاملو خبرې اترې کړې. د خبرو په پای کې یو ګډه اعلامیه جاری کړه شوې چې وایي دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې اعتمادي د خپل منځي خبرو اترو د لارې ختمول پکار دي. په دې حق لا نور حال د اسلام آباد ناظم خبريال احمد الله راکوي.
د پاکستان او افغانستان د پارلمان غړو ترمنځ په اسلام آباد کې شوې مذاکره کې په دې خبره اتفاق شوی دی چې دواړو ملکونو ترمنځ بد اعتمادي ختمول لپاره د خبرو اترو لار خپل کړی شي. د دوه ورځنی مذاکره په پای کې جاری کړی شوی مشترکه اعلامیه کې ویلي شوی دی چې دواړو ملکونو د پارلمان غړو ترمنځ په مهمو چارو خبرې اترې او مذاکرات پر اطلنکی کې هم جاری ساتل پکار دي، او د پاکستان سلامتي د افغانستان او د افغانستان سلامتي د پاکستان په ګټه ده. په اعلامیه کې زیاته کړی شوی دا چې ترهګری د دواړو ملکونو لپاره د ټولو لوی ستونزه ده، او ترهګر د دواړو ملکونو په شریکه دښمنان دي، او دواړو حکومتونو لپاره دي چې خپل خاوره د ترهګری لپاره د گاونډي هیواد په ضد استعمالې دوته نه پرېږدي. د مذاکرې وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې یو غړي میرویس یاسینی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
د نقطې ته خوراغلو چې وکاله لاسکاله مخکې بدونګ پارلمان باندې پارلمان مخ نه لیدل کم از کم هر دوستي او قدم خدای دلته خلک مونږ راځو د خپل کور کاری نو فائدې دار چې دا ټول پروسه چې دا موږ سپورټ کوو خلکو ته چې پارلمان دې شاته ولاړ په پیښور کې تجارتان تختول شوې دي. هلته بېګنا پاکستانی چې کابل جلبا ترجیح نیول کیږي، دلته افغانان په ازادۍ کې نیول کیږي. په دې معنی موږ ډېر زور ورچولای په دې خبره او حکومتونه هم دې کار ته متوجه کړي دي چې دغه خلکو لپاره یو مسؤلیت پیدا شي.
د پاکستان پیپلز پارټي سره تعلق لرونکي سېنېټر سیدا اقبال وایي چې دواړو ملکونو ترمنځ شخړې د پارلمانونو د لارې په خشان هوارې دي شي.
د پارلمان غړي ک طالب المانی ک خلاړیان چې مځ کې کینی نو ډېر شی بدګمانی چې هغه ختم شي، نو د دې خو ډېر زیات افادیت ده، ځکه چې پارلمان یو داسې تردامنځ سیسته چې هغه د حکومت او د خلقت په مینس کې ده. هغه د خلقت مسله حکومت ته رسول شي، د حکومت مسله خلقت ته رسول شي، نو چې پارلمان مینس کې راشي نو دا بد افغانستان او د پاکستان د عام خلکو مینس کې یو رابطه جوړ شي او د حکومت مینس کې یو رابطه جوړ شي.
دا ومه مذاکره وا چې د پاکستان او افغانستان د پارلمان غړو ترمنځ په اسلام آباد کې وشوه. د دې مذاکرې تابعیا د پاکستان ایوې غیر سرکاري ادارې پیل ډاټ کړی و. د ادارې یو چارواکي حمل دوستین د مذاکرې د مقاصد په اړه مشال ریډیو ته وویل
د دوه ممبر پارلمان مخامخ راغله ده د مخ د علاقونو کې هغه تقریبا 20 22 ریکمنډیشن راغله، هغه دونه ریکمنډیشن او کې د پاکستان افغانستان ریلیشن څنګه جوړوي هغه باره کې اپډیټ سو یو په دې اپډیټس باندې مش یو نظر ثانی هم وکړ. او 2014 بعد امریکا او ISF فوجونه د افغانستان څخه د یو لګي ام مش خواهش ده یو چې د پاکستان او افغانستان تعلقات بلن سبا خو دون شنه دینا موږ چې کوشش کوو د دواړو پارلمنټریانس ته یو ځای وکښینو چې فارمولیټ وکړي خپل فورن پالیسی سجیشن به ورکړي. بیسیک مقصد خو دغه ده.
یاد دی وی چې په دې مذاکره کې د افغانستان د پارلمان اتلس رکنی پلاوی ګډون کړي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد
هلتا د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا په یو نا اعلان شوی سفر کابل ته رسیدل او هلته یې د پوځي کمانډرانو سره خبرې وکړې چې له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې څومره شمېر امریکایي عسکر پاتې کیږي. کابل ته د پنیټا د سفر نور تفصیل جان آقا لکوزی ناورو.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیټا کابل ته د سفر پر مهال ونه ویل چې د ده په نظر له 2014 کال وروسته به څه شمېر امریکایي عسکرو ته په افغانستان کې اړتیا وي. خو یو امریکایي چارواکي رویترز اژانس ته ویلي امریکا غور کوي چې تر شپږو زورو پورې عسکر په دې هیواد کې وساتي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیټا کابل ته له روانېدو مخکې په کویټ کې خپلو عسکرو ته وویل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر د امریکا د جمهور رئیس کار دی او په دې اړه به په څو راتلونکو اونیو کې پریکړه وکړي. پنیټا کابل ته د لارې په اوږدو کې خبریالانو ته په الوتکه کې وویل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان الن سره به وګوري او د هغه انتخاب په اړه به ورسره خبرې وکړي چې جمهور رئیس اوباما ته د کتنې او غور په مقصد برابر شوی دی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان تاماس کولینز کابل ته د پنیټا د سفر په اړه ازادي راډیو ته ویل
دفاع وزیر لیون پنیټا افغانستان ته راغلی او غواړي له ډیره امریکایي عسکرو سره وګوري. دا ځکه چې دا ورځې شپې زموږ لپاره خاص اهمیت لري. پنیټا به د خپلې استوګنې په ترڅ کې له افغان چارواکو او د امریکایي ځواکونو له قمندانانو سره هم وګوري او د عملیاتو د چارو په اړه به خبرې ورسره وکړي.
رویترز لیکي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په انتخاباتو کې د دوهم ځلې بری وروسته په ډاګه کړه چې د افغانستان د 10 کلنې جګړې د ختمولو اراده لري او غواړي په دې هیواد کې ډېر ستر شمېر امریکایي عسکر وطن ته راستانه کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې ګیم د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
ډېر سخت
راوړي تیر هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس کې.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
پرون د خیبر پختونخوا د صوبایي کابینې غونډه شوې چې پکې صوبه کې د پخوانی کمشنري نظام د بحالولو فیصله شوې ده. کابینې د مدرسو د اصلاحاتي پروګرام د ځنډولو ترڅنګ یو شمېر نور فیصلې هم کړې چې تفصیل یې د پیښور نازم خبريال خالد خان په دې ریپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا کابینې په صوبه کې د کمشنري نظام بیا په ځای کولو منځوري ورکړې ده. د کوم د پاره چې د لوکل باډیز 1-2001 کې ضروری بدلونونه شوي دي. د کابینې غونډې وروسته د اطلاعات او صوبایي وزیر میا افتیار حسین خبریالانو ته وویل چې د کمشنري نظام بحالېدو د پاره سمري د پختونخوا وزیر اعلی ته لیږل شوې ده او د هغه د لاسلیک وروسته به د صوبې 15 ضلعو کې د ډیپټي کمشنر چوکې بحال شي. د زیاته چې صوبایي اسمبلی د مخکې نه په لوکل باډیز 1-2001 کې د کمشنری نظام بحالولو لپاره ضروری بدلونونه کړی دي.
زموږ صوبه کې او په پاکستان کې کم د 2001 د لاندې د لوکل باډیز اکټ چې کوم وو هغه کې د معمولي رد او بدل نه پس چې کوم نه موږ مغره اچکو سپکې مطلب دی چې کوم وو سپکې زیاتو او دا سیستم چې کوم نه اوس د کابینې نه منظور شو دا اکټ او دا کوم دین اوس با په سمره په شکل کې وزیر اعلی لذي او وزیر اعلی به د سمره منځوري ورکي او بیا به کوم دین دا مطلب دا غي نوټیفیکیشن جاری.
د کابینې غونډه چې وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په مشرۍ کې د چهارشنبه په ورځ وشوه په مدرسو کې د رجستریشن او اصلاحاتو په حق لا هیڅ قسم پریکړه اونکړه او دا فیصله د خاص وخت پورې وزنډوله. په آئین کې اتلسم بدلون وروسته ثبوت د مدرسې په حق له قانون سازي او اصلاحاتو اختیار ملو شوې دي. خو میا افتیار حسین اوویل چې دوی دغه فیصله ځکه مؤخر کړه چې د دوی حکومت سره وخت لږ پاتې دی او مرکز اوسه پورې دوی د مدرسو په حق لا معلومات نه دی ورکړي.
چې د مرکز نه کلم دغه معلومات مونږ ته مکمل فراهم شي نو مونږ باغی باندې فردر خپل هغه سرټیفیکټونه ورکول دي د دې رجستریشن کول دي دغه لپاره چې کوم دی چې کوم خلکو سره خبرې کړي دي په کم کم بنیادی کړي دي. یعنی اورال چې مرکز کې د علما کرامو سره دغه کوم رابطه شوی او کوم د چینجز د لپاره مطلب چې هغه تجاویزونه هغه او کوم چې هغه اختیارات چې تر اوسه پورې د مرکز سره مونږ ته ورکړل شوی هغه داغه هغه په بابت کې چې کوم دین او لامون ته مکمل شکل باندې راغلی نه دي نو چرایشي نو موږ به کوم دې پاره فردر کار کوو.
دا شان صوبایي کابینه غړو د سندونو نهرونو او بارانی نالو باندې څه قسم آبادی یا تجاوزات جوړول یو جرم وګرځول او د صوبې د وبخور محکمې اجازه نه بغیر څوک هم د نهر د پاسا یا بارانی نالې باندې پل یا آبادی نشي جوړولې.
دا څنګه چې زمونږ اکثر د سیلابونو چې راځي دلته چې کوم دې توغیانی راځي زمونږ عموما انکروچمنت کیږي په اوبو کې په نهرونو کې او دا غي د پاسا څوک د خپل خوخي پلونه جوړي څوک چې کوم نه هغه په خوا کې بلډینګونه جوړي څوک چې کوم نه د نهر په منځ کې چې کوم نه هغه ځان ته مطلب دې آبادی کوي لہذا دا څوک د اوبو مخني سي او هغه ته چې کوم ډیرو کاوټونه جوړي نو دا فیصله شو چې د نن نه پس ته چې د اوبو په کاته کې څوک چې کوم دې د مطلب تعمیر کوي آبادی جوړي نو هغه چې کوم دې ریګیشن ډپارټمنټ روسیه
میا افتیار حسین اوایل د نوې سحر سکیم لاندې با ذهن او قابل طالب علمانو ته لیپ ټاپونه پروانه میاش کې ورکول شي د کوم د پاره چې د پوهنتونونو او تعلیمي بورډونو نه معلومات راغون کړی شوی دی. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
پختونخوا ملی عوامی پارٹی پرون په کراچۍ کې په خپل صوبایي سیکرټریټ کې د یو شمیر ګوندونو ګډه غونډه رابللې وه او په کراچۍ ښار کې د پښتنو لپاره د وو قامی او سوار لسو صوبایي انتخابي حلقو د جوړولو وړاندیز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په ریپورت کې اورو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اطلاعاتو د څانګې د چارواکو تر مخه په دغه غونډه کې د پیپلز ګوند تحریک انصاف پښتون نېشنل الاینس جماعت اسلامي او د جماعت علما اسلام د کراچي ډیویژن چارواکو ګډون کړی وو. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مرکزی کمیټې غړي عثمان خان کاکړ مشال رډیو ته وویل چې د دوی د ګوند چارواکو د سه شنبه یا نهې په ورځ د سینسوبې د الیکشن کمیشن له چارواکو سره په دې اړه لیدل کړی وو او دوی الیکشن کمیشن ته په کراچي ښار کې د میشتو پښتنو لپاره د صوبایي اسمبلی د څوارلس او د قامی اسمبلی د وو ټاکنیزو حلقو د جوړولو وړاندیز کړی دی. د هغه په خبره په دغه غونډه کې ګډون کوونکو ټولو ګوندونو د نوې حلقه بندیو په اړه د یاد ګوند تجویز سره اتفاق ښودلی دی.
د ټولو پارټیانو مثال پاکي پښتانه دي د راغوشتو چې د ډېر پښتونخوا ملي عام پارټي څخه وړاندیزونه کړي دي پر دې له دوی زه تجاویز واخستو. نن د ټولو پارټیانو د پښتونخوا ملي عام پارټي دغه کوشش او دغه تجاویز د څوارلس حلقو د والکو کړو من وان دوی ومنل د تاسو صحیح حلقه بندي تجویز کړي دي او صحیح طریقه کار مخ په خپل کړی دي. موږ دا د سره منو. ډېر ګټور عملي کوم درته یو ښه سیاسي نمائندګي د دې الکول لري زه پیدا کو بیا په پرسانه باندې هر ورځ په کراچي کې غم نه.
د عثمان خان کاکړ په خبره په غونډه کې شریک ټول ګوندونه په دې سره هم سلا شول چې په خلکو کې د ټاکنیزو حلقو او وټونو د کارولو د اهمیت په باب لبا د عامه پوهاوی پروګرامونه شروع کوي ترڅو خلک په وټونو کې برخه واخلي او د خپل خوخي امیدوار ته رای ورکړي. غونډه کې شریک د جمعیت علما اسلام ډلې سیمایز مشر او پخوانی ایم پی اے حافظ محمد نعیم اویل چې په کراچۍ ښار کې په کال 2002 کې داسې ټاکنیزي حلقې جوړې شوې وې چې پکې د یو خاص ګوند خوشالولو په مخه د پښتنو او ځینو نورو قومونو اکثریتي علاقې په وړو وړو برخو کې وشل شوې او په نورو حلقو کې ګډې کړې شوې وې. نوموړي د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ لخوا د نوو حلقه بندیو لپاره وړاندې شوی وړاندیزونه او نقشه کړه او صحیح او بلله.
تحسین پیش کوما دا کم چې هغه نقشو خو علاقم علاقې چې کړی نو هغه باندې هو تقریبا زه مطمئن یم بالکل چې یو شی مطلب دار شي د منلو نو هغه سړې مونږ کنه بالکل به
یاد دی وی چې ستاره محکمې د روانې میاشتې په 15 منېټه د سین صوبې د ټاکنو کمیشن ته حکم کړي چې په کراچۍ ښار کې د راتلونکو ټاکنو څخه د مخه نوې ټاکنیزي حلقه بندي جوړ کړي. د دې ترڅنګ ستاره محکمې یاد کمیشن ته دا هم ویلي چې د ووټونو د رېجستر کولو د تصدیق په برخه کې دي د فوج او اف سی لسرتیرو څخه هم کار واخلي او دغه کار دی پاک او په شفافه توګه ترسره کړي. بلې خواته د ټاکنو کمیشن اعلان کړی دی چې د سین صوبې الیکشن کمیشن با د راتلونکي میاشتې په لومړۍ هفته کې د کراچۍ په ښار کې د ووټونو د رېجستر کولو د تصدیق په برخه کې په کار لاس پورې کوي. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکې او صاف اوریدلی شي. او اوس ورځو قبایلی سیمو ته د باجوړ ایجنسی د سکولونو استادان وای په کار دی چې دوی ته هم د صوبه خیبر پښتونخوا د استادانو په شان د ترقی او د لوړو درجو لپاره امر جاری کړی شي. دا راز دغه استادان زیاتوي چې تر دې دمه د باجوړ ایجنسی محکمه تعلیم د دوی سینیارټی لیستونه هم نه دي تیار کړي، په کار ده چې په دې زر تر زره کار وشي. په دې حق له نور تفصیل درته د ریپورت کې وړاندې کوو.
په باجوړ ایجنسی کې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکي د استادانو سازمانونه او د باجوړ ټیچر اسوسییشن غړي غوښتنه کوي چې لکه د خیبر پښتونخوا د صوبې د حکومت اعلان شوی د استادانو ترقیانې او د لوړو درجو قانون دی په قبایلي سیمو کې هم زر تر زره نافذ کړی شي. د ملګري استادانو باجوړ ایجنسی صدر عمر خطاب مشال ریډیو ته وویل د قبایلي سیمو استادان لوړاندې هم د ډیرو ستونزو سره مخ وو او دا سات حکومت هم د هغوی د ستونزو د هواري طرف ته پاملرنه نه کوي.
د پیپلز ټیچرز ایسوسییشن جنرل سیکرټری احمد جان سالار چې په ګورنمنت های اسکول خار هډ کوارټر باجوړ ایجنسی کې سیټي استاد دی، وایي چې د خیبر پښتونخوا د صوبی محکمه تعلیم د خپل استادانو د خېګړې لپاره خې پالیسیانې جوړې کړې دي. باید قبایلي سیمو استادانو لپاره دې هم دغه پالیسیانې خپلې کړې شي.
دسمبر د اینده پورې با د اغوی اغا اپګریډیشن مکمل شي او اغوی تباتلو نه میلا شي. کوم حکومت اعلان کړي خیبر پښتونخوا خو چونکی زمنګ د بدقسمتۍ نه موږ ډیر افسوس سره وایو او یوازې زه نه یم بلکې زمنګ څو ټول ټیچر اسوسییشن کې کوم دي موږ اوس هم دا مطالبه لرو چې په پاتا کې هم د سینیارټی لیستونه زر تر زر تیار شي. پاتا تر اوسه پورې زمنګ سینیارټی لیستونه نه دي تیار کړي.
لدی ورستو مو د محکمه تعلیم باجوړ ایجنسی د چارواکو سره خبرې وکړې نو د هغوی په وینا محکمه تعلیم فاتا ډایریکټوریټ نه هغوی ته نوټیفیکیشن نه دی راغلی چې کله هم هغوی ته هدایت وشي د استادانو لیستونه به تیار کړی شي او د دوی مطالبه به ارومر ومنل شي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
په پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف د عدالتونو د ریکارډ تر مخه ترهګرو ته د سزا ورکولو شرایط ډېر کم ده. د یاد عدالتونو وکیلان وایي یوې خواته خلک د ترهګرو خلاف د ګواهۍ ورکولو نه یریږي او بلې خواته امنیتي چارواکي د ترهګرۍ د پیښو د تحقیقاتو پوره استعداد نه لري چې په نتیجه کې یې زیاتره ترهګر د عدالتونو نه خلاصېږي. په دې حقله د نور تفصیل لپاره د خپل خبریال غلام غوستاری رپورټ اورو.
هم په دې لړ کې مطبوعاتي راپورونه وایي چې په تیرو 15 کالو کې د سوات په ترهګرۍ ضد عدالتونو کې 914 مقدمه درج کړې شوې وي چې پکې یوازې شپږ مقدمو کې سزاګانې اورول شوې دي. دا چې د دې وجه څه ده چې د ترهګرۍ ضد عدالتونو کې د سزا اورولو شرحه د نش برابر ده او زیاتره د ترهګرۍ په تورونو ککړ ملزمان د عدالتونو نه بری کیږي. د دې پوښتنې په ځواب کې د 400 د ترهګرۍ ضد عدالت کې کارکونکي پخوانی سرکاري وکیل ارشاد ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل سوات د وکیلانو د ټولنې پخوانی مشر ازغر خان مشال ریډیو ته وویل چې کچری امنیتی ادارې په سمه توګه خپل کردار ترسره کړي نو ترګرو ته د سزا ورکولو په دې ستونزه به قابو اومندلی شي. دا یادونه ورده چې د ترهګرو د سزا کولو په اړه کې د اکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن په نوم ځانګړی قانون د پاکستان صدر آصف علي زرداری منزور کړی دی، خو د مدني ټولنو او وکیلانو د ټولنو لخوا د دې قانون د چیلنج کولو لوجي لا تر دې دمه دغه ځانګړی قانون نه دی عملي کړی شوی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د غرمې 12:30 بجې شوې. د ملي حامیرزاده نه د خبرونو لنډی زاورو.
د پاکستان او افغانستان مشرانو ویلي د افغان استخباراتي ادارې په مشر د برید باوجود د سولې کوششونه مخکې بوتلل غواړي. د افغانستان د پارلمان د غړو د وفد اسلام آباد ته د سفر په اخر کې دواړو هیوادونو رضا ښودلې باید د بې باوري فضا ختمولو لپاره د خبرو اترو لاره خپل کړي. د خیبر پښتونخوا کابینې په صوبه کې د کمشنری نظام په ځای کولو منظوري ورکړې. په کراچۍ کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 15 کسان وژل شوي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا بنن له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په کابل کې ملاقات کوي. نن به د اټومي انرژي نړیوالې ادارې یوه ډله د ایران په لانجمن اټومي پروګرام د خبرو لپاره د هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. تېر ورځ په شام کې دریو بمی چاودنو څلور کسان وژلي دي. او د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل د شمالي کوریا لخوا د راکټي آزموینې غندنه کړې ده.
د ملیحا میرزاده نامو د تازه خبرونو سرټکی اوریدل. او اوس ورزو د پاکستان د کورنۍ ورسپانو اداریو ته چې په کومو موضوعاتو لیکنه کړې ده زمون خبريال رابعه اکرم خان مهم ټکی راغونډ کړی دي او تاسو ته وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د ترهګرۍ په ماحول کې د یو تن ازادي څنګه یقیني جوړ کړې شي. دا سوال د سو کال راهیسې د ملک د دانشمند طبقې تر مخې وو. د وفاقي کابینې د 13 ستمبر په میاشت کې چې فیر ټرایل اکټ 2012 قانون منظوري ورکړه، نو اوس په 11 دسمبر هم د قومي اسمبلی د قانون او انصاف قائمه کمیټي منظوري ورکړه. نو اوس هم د دې قانون په اړه سوالونه مخې ته راځي. اداره وړاندې لیکي چې د دې قانون تر لاندې ایمیل په ټلیفون خبرې اترې د وازنو ریکارډینګ او نور الکترونیک ډیټا د ملزمانو خلاف د شهادت په توګه به وړاندې کیږي. اداري مخکلي کې چې د ریاست سلامتۍ لپاره په نړۍ کې د غیر معمولی حالاتو لپاره خصوصي قانون جوړولو طریقې موجود دي، بلکې هین کې د ټاډا قانون جوړ کړی شوی دی او امریکا او برتانیا کې هم د غیر معمولی حالاتو لپاره باس قانون جوړ شوی دی. خود ټولنې نمائندگان دا خبره یقیني جوړولو باندې زور ورکوي چې د ریاستي ازادۍ په نوم به د یو تن ازادي نشي ختمې دي. ادارې زیاتوي چې دا وخت صورتحال دا دی چې یو طرف ته د یو تن ازادي او آئین کې ورکړې شوی د بنیادي حقوقو د تحفظ سوال دی، نو بل اړخ ته د ترهګرۍ خلاف جنگ کې باز ضرورتونه دي. نو قانون سازي او د هغې په عملي کولو کې دواړو اړخونو کې د احتیاط او د توازن تقاضي پوره کول پکار دي. ادارې اخیره کې لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې مواصلاتي مانیټرنګ نمخ کې یو اعلی سطحي کمیټې نه اجازت اخستو شرط د پکی کې خوده شي. په دې کمیټې کې د انساني حقوقو ماهرین دي هم شامل کړي شي. نو دا قسمه احتیاطي تدبیرونو نه بغیر د ټولو یا سو خلکو په شخصي ژوند کې کده مداخله طریقه اختیار کړي شو، نو عام ولس رد عمل به دا پوره تفتیشي نظام به مشکوکه جوړ کړي. اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې په کراچۍ کې هدفي وژنو لوجي ولس د سخت یې ترهی ښکار دي، او خصوصا تیر ورځ دوه کې سیاسي جماعتونو کارکونانو په شمول لس کسان وژل شوي دي. ادارې لیکي چې د پاکستان ټول لوی معاشي ښار کې بدامني روانه ده، او د ښار نه یو شمیر تاجرانو د نورو ملکونو مخه وکړه چې له وجې یو شمیر خلک بیروزګاره هم شول. ادارې لیکي چې حکومت له پکار ده چې هدفي وژنو کې ککړ خلک زر تر زره ونیسي، او په کراچۍ کې چې کومه بدامني ده له دې خاتمه دې وکړي چې د سیمې نه تللي تاجران واپس خپلې کارخانې او خپل کاروبارونه کراچۍ ته واپس راوړي، او که حکومت په کراچۍ کې امن قائمولو کې کامیاب نه شو، نو دا ملک به په معاشي توګه نور هم بدحاله سره مخ شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي پاکستان د نهه پروس د امریکا هغه رپورٹ رد کړي چې پکې پر اسلام آباد دا تور لګول شوی چې پاکستان ترهګرو ته د محفوظ ټکانو اجازه ورکوي او لوجي په افغانستان کې د امنیت صورتحال خرابېږي. رسپانه لیکي پینټاګون د ګل پروس یو رپورٹ خپور کړي چې پکې ویلي شوی پاکستان ترهګرو ته د محفوظ ټکانو ورکولو پترس کې مسلسل په افغانستان کې امنیت خرابوي. ایکسپریس ٹریبیون ته یو پاکستانی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي چې امریکا په افغانستان کې د خپلو ناکامو د پټولو لپاره پاکستان د قربانۍ ګډوري جوړوي. د امریکا د دفاع وزارت دغه رپورٹ زیاتوي چې په افغانستان کې ترهګرو ته ملاتړ د پاکستان لخوا ملاویږي چې پکې روزنه، انفراستراکچر او اقتصادي مرستې شاملې دي. د پینټاګون د دې رپورٹ پر دې عمل کې دغه پاکستانی چارواکي په دې خبره زور اچوي چې پاکستان په خپل ځمکه ترهګرو ته پټ ځای نه دی ورکړی، او امریکا سره دی لړکی ثبوت وی نو پاکستان سره دی شریک کړي. بلخو د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلی پاکستان داسې اشاره ورکړي چې هغه د ترهګرو د محفوظ ځایونو په اړه له امریکایي چارواکو سره معاهده کولو ته تیار دی. بلخوا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه په خپله یو مقاله کې د یو امریکایي چارواکي له خولې لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما پلان لري چې د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره د 6000 نه تر 9000 پورې وساتي. ورځپاڼه لیکي د امریکا د دفاع وزارت زیاتره پوځي مرکزونه په کندهار او هلمند ولایتونو کې جوړ کړي چېرته چې طالبان زیات پر واک کې دي. نو د چارواکو په وینا د دغو ولایتونو امنیت به افغان ځواکونو ته وسپاري او دغه شان به جلال آباد کې هم د امریکایي ځواکونو اډې افغان ځواکونو ته حواله کول شي. ورځپاڼه د یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي له خولې لیکي هغې اودایي اتحادي ځواکونو وړې دستې به په وړه پیمانه افغان پوز او پولیس ته روزنه ورکوي. ورځپاڼه لیکي د امریکایي پوځي مشن د ختمېدو وروسته به بګرام هوایي اډه د هغه امریکایي ځواکونو یو مرکز وي چې د القاعده او د نورو ترهګرو پر ضد عملیات کوي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه د دغه چارواکي په حواله لیکي چې بګرام به د امریکایي بې پایلټا او د جنگي الوتکو اډه هم وي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جوړجاړي او سولې د خبرو اترو په لړ کې د وسلوالو طالبانو لپاره په ځینې منځګړي هیوادونو کې دفتر لټول کیږي، افغان څېړونکي او کارپوهان وایي د سولې خبرې د افغانانو ترمنځ دي او په کار ده چې په هیواد دننه ترسره کړی شي. په دې حقله نور تفصیل د کابل نه زموږ همکار نسیم شفق راکوي.
افغان حکومت او سیاسي سیړونکو له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې د افغانستان په داخل کې اسانه او ګټورې بولي. افغان حکومتي چارواکو په وار وار ویلي چې د سولې خبرې اترې د افغانانو ترمنځ دي او باید چې د دې هیواد په دننه کې ترسره شي. د ولسمشر کرزی یو بیان سیامک هروی ازادي رادیو ته وویل چې افغان حکومت د سولې د پروسې په برخه کې د سیمایزو او نړیوالو هڅو هرکلی کوي، خو د دې په خبره کې د سولې خبرې اترې په افغانستان کې تر سره شي نتیجه به خوي.
موضوع افغانستان د دې رابطه روشن است. از ډیر وخت است که افغانستان
په دې اړه د افغان حکومت د ریز روښانه دی. له ډیر مودې راهیسې افغانستان وایي چې د دې هیواد مسأله د افغانانو ترمنځ ده او باید چې خبرې اترې هم د دې هیواد په خاورې کې تر سره شي. خو دا چې نړیواله ټولنه او د سیمې ځینې هیوادونه هڅه کوي چې د خبرو اترو او غونډو لپاره په دریم ځای کې طالبانو ته ادرس رامنځته کړي، افغانستان مخکې په قطر کې هغوی ته دفتر منلی و. اوس هم زه ګومان کوم چې په ترکیه کې به په دې اړه خبرې اترې وشي.
د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو مسأله په رسنیو کې ورسته تر هغې یو ځل بیا تود شوه چې څه موده وړاندې پاکستان د افغانستان د سولې د عالي شورا له غوښتنې سره سم یو شمیر طالب بندیان آزاد کړل. سره له دې چې لا تر اوسه د طالبانو مهم مشر ملا عبدالغنی برادر د پاکستان له خوا نه دی خوشی شوی او وسلوالو طالبانو هم په سرګنده له افغان حکومت سره د سولې خبرو اترو ته تیاری نه دی ښودلی، خو د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې په دې برخه کې یو څه لیوالتیا شته. افغان سیاسي کتونکی وحید مجدا وایي چې د سولې د خبرو اترو لپاره طالبانو ته د ادرس رامنځته کول اړین کار دی. د ټینګار وکړ کچیر د افغانستان په داخل کې یو سیمه د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره ځانګړی شي، نو د دې په خبره نتیجه به ډیره مثبت وي.
افغانستان په دننه کې تاسو خبرې اترې وشي د موثر دي، خو داسې یو ځای چې ټول وکړي شي دلته راشي مصالح کسان پکې نه وي او امنیت یو به طرف نهاد له خوا ونیول شي. دا خو ښه ده، داسې یو ځای وي چې هلته ټول مختلف لوري کولی شي په ډاډز نه هلته ورشي چې د ټولو د منلو وړ دي، مثلا ملل متحد په دې کې نقش ولوبوي یا اسلامي کانفرنس باندې یو نهاد.
افغان حکومتي چارواکي وایي چې د ترکیې په پایتخت انقره کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه په روانه درې اړخیزه غونډه کې به هم په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه پراخي خبري وشي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د خبريالانو د محفوظه کولو لپاره کارکونکي نړیوال تنظیم سی پی جی وای د تیرو کلونو په مقابله کې سکال تربل هر وخت زیات خبريالان په جیلونو کې دي. ترکی، چین او ایران له هغه سو هوادونو دي چې پکې د قید شوی خبريالانو شمیر زیات دي. د دې رپورت نورې برخې د عبدالحی کاکړ نورو.
د خبریالانو د ژغورلو سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ په زندان کې د بندو خبریالانو په اړه خصوصي رپورت جوړ کړی دی. د سازمان په وینا سږ کال 232 خبریالان په جیلونو کې دي چې دا د تیر کال په مقابله کې 350 زیات دي. سی پی جی د سروې وروسته داسې 10 هیوادونه په ګوته کړي چې پکې د زنداني خبریالانو شمیر زیات دی. په دې کې ترکی، ایران، چین، ویتنام، آذربایجان، ایتوپیا، سعودي عرب، ازبکستان، اریتریا او شام شامل دي. په دوی کې بیا ډیر خبریالان په ترکی کې په جیلونو کې اچول شوي چې شمیر یې 49 جوړیږي. په ایران کې 45 او په چین کې 22 خبریالان په زندان کې دي. د سازمان د ریپورت له مخې په ترکی کې نیول شوي زیاتره کورد خبریالان په جیلونو کې دي چې ورباندې د حکومت ضد او ترګری مقدمه جوړې شوې دي. دا شان په 2009 کې په ایران کې د ولسمشری انتخاباتو وروسته د چلول شوې تحریک پر وخت زیات شمیر خبریالان نیول شوي وو. چین بیا زیاتره هغه لیکوالان په زندان کې اچولي چې مخالفه سیاسي نظر لري یا بیا د اقلیتي نسلي ډلو په اړه رپورټونه ورکوي. د خبریالانو د ژغورلو سازمان کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ رپورټ وایي د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې قید خبریالانو کې پر زیاتره د ترګری او د ریاست ضد کړنو تورونه دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
د مشال خبرونه اوري او سورجو سوات ته د سوات لري پرتا سیلګریزه او غریزه سیمه بهرین کې به د امریکایي حکومت لخوا د یو اس ایډ په ذریعہ 2000 زنانو ته په مقامی جبو کې تعلیم ورکول کیږي. د دې ترڅنګ د غلطبا یو شمیر کلو ته مفت بجلی هم ورکول شي. په دې اړه تفصیل د سوات نظم خبريال نیاز احمد خان په دې رپورت کې را لګلې.
د امریکایي حکومت لخوا د یو ایس ایډ په ذریعہ د سوات لری پرتا سیمه بحرین کې به په دریو یونین کونسل کې په مقامی جبه توروالی کې 2000 مقامی زنانو ته ویړیا تعلیم ورکول شي. دغه پروژه به د مقامی ټولنې په مرسته 2 کاله کې سر ته رسي چې پر به 2.5 کروڑ روپۍ خرچ کول شي. بحرین کې مقامی ټولنې مشر آی بی ټی یعنی د تعلیم پرمختګ ادارې زوبیر توروالی مشال ریډیو ته وایي،
اول ځل په پاکستان کې داسې کې یو مقامی جبې کې لیټریسی شروع کول او بیا د قومي جبې سره هغه لیټریسی لینک کول، کنیکټ کول، دا یو نوی یو کانسپټ پاکستان کې راغلی. د فواید دا چې دې کې به د توروالی کم جبه مقامی جبه ده، دا به دې ته به تحفظ ملاویږي، دا به محفوظ کیږي، او دوه خواتین چې کله لیټریټ کیږي ایجوکیټ کیږي نو دې مطلب دا دی چې 2000 خاندانونه به لیټریټ کیږي.
د دې ترڅنګ امریکایي حکومت به هم دغه سیمه کې د مقامی یوې بلې ټولنې سره په ګډه د اوبونه ویړیا بجلی جوړول شي چې مقصد یې دغه کلو ته د بجلی اسانتیاګانې ورکول دي. د مقامی ټولنې مشر یوسف ظفر وایي دغه پروژې لپاره 1 کروڑ روپۍ یو ایس ای آی ډی ورکړي دي او کار پرې روان دی.
بدی کې تقریبا اوس پورې موږ تقریبا 200 کیلو واټ بجلی جنریټ کړی دی او تقریبا 1000 کورونو د بجلی ورک دی. کمیونټي هم لکه شیر دی، کنه کمیونټي هم کار کوي، مختلف د مینټیننس روسته هم ساتي او درې کال دی دیکھبال مونږ کوو، هغه نه روسته دا مونږ کمیونټي دا هنه ورکو. فائدې فواید دا دي چې دا عام کم کلی کې چې کوم اوسې ولس دی نو هغه د ټي وي سره کنیکټ کیږي، هغه کمپیوټر سره کنیکټ کیږي، هغه د موبایل سره رابطه کې دی شي، نو هغه سيزونه مونږ چې د خلکو د مشه د زنانو په کور کې ستري کولای شي، وو ګرمولای شي، ډیر فواید دي چې ماشومان چې کوم هوم ورک یا په کور کې پاسانه وکړي شي.
د امریکایي حکومت لخوا د سواد دغه پسمانده او سیلاب ځپلي ولسته مرستو په اړه مقامی یو مشر غلام نبی وایي،
دنه مخکې هم یو سړی ولا موږ سره ډیر زیات د لګي تاون کړي دي، خاص کر د سیلاب په دوران کې ریلیف نه پس شکل بیا د جولای میاشت وا 7000 ټورست په کلام کې بند شوی، او هغه مطلب یو سړی ولا هم زموږ په ګرمي سره تاون کو خپل هلیکاپټر سره هغه اپریشن هم هغه دوه دریو میاشتو کې هغه مکمل کو، هغه نه پس بیا هوټل انډستری ته ډیر زیات پیسې مې سه ور کړی، هغه خلک ډیر زیات مایوس وو، هغه هم نن شکر دي چې خپل هوټل یې بحال دی.
مقامی اوسیدونکو وایي چې د امریکایي حکومت لخوا د سواد ځپلې شوی او لابنا متاثر شوی سیمو لپاره د یو ایس ای آی ڈی په ذریعہ د وران سکولونو بیا ودانی، د اوبو لارې بیا سمول، او د مقامی اولس روزګار بیا بحالی یو شمیر پروژې دوام لري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې یو شمېر داسې تاریخي ځایونه شته چې د کارپوهانو په خبره که حکومت دغه محفوظه کړي او د اهمیت نه خلک خبر کړي نو ډیره ګټوره منصوبه ثابتېدلی شي. دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت د صوبې د تاریخي ځایونو د محفوظولو لپاره څه کارونه کوي په اړه یې د فرخنده وزیر دا رپورټ اورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی کوشش کوي د دغه صوبې ټول تاریخي او کلتوري ځایونه محفوظ کړي. په 11 دسمبر د دغه صوبې حکومت د هند د فلمی هنرمند دلیپ کمار نویمه سالګرہ په پېښور پرس کلب کې ولمانځله. دلیپ کمار د پېښور د محله خدادات سره تعلق لرلو، هلته یې کور اوس هم موجود دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی به ډېر زر دغه کور یو تاریخي او کلتوري ورثه وګرځوي. د صوبې د لوبو، سیاحت او لرغونو آثارو صوبایي وزیر سید عاقل شاه وای دوی دا کوشش کوي په هر میاشت کې یو د لوبو او یا ثقافتي میله جوړ کړي او د سیمې د روښانه تصویر نړۍ ته وخایي.
سالګرہ مونږه وکړه د دلیپ کمار داسې چې د یو سور د مخته په دې پېښور کې انوکی پهلوان چپان راغلی و. ډېر لوی فنکشن وشو په دې سټېډیم کې، تقریبا 6000 کسان په سټېډیم کې ناست وو. دې کې د باچا خان په نوم باندې یو امن د ریسلنګ مقابله شوې ده چې هغه کې انډیا راغلی و، سری لنکا راغلی و، بنگلہ دیش راغلی و، او د افغانستان ریسلرز ورکې مقابله وکړه. همدغه سه مونږ په کغان کې میلا کړه ده، په شندور کې مونږ هر کال میلا کوو. دې پولو شندور پولو پر خانپور لیک کے مونگ واٹر سپورٹس ریگاٹا کو ہر کال پدے خبر پر سن سو پر گوڑ گوڑ کے ہر زی کے پر چترال کے پر ڈیرو کے پر ہزارہ کے ہر زی کے مونگ دا پروگرامونو کو.
سید عاقل شاه دا هم وایي دوی په سواد کې د اټلی د حکومت په مرسته یو میوزیم جوړ کړ او دا شان د پېښور میوزیم د پراخولو، سیلانیانو ته د سهولتونو ورکولو لپاره هم کوشش کوي. عاقل شاه وایي دوی به په نږدې وخت کې د اباسین سفاری ټرین په نوم ته پېښور نه تر اټکه پورې ټرین سرویس هم شروع کوي او د پېښور په ښار کې د تاریخي ځایونو لکه محله خداداد، ګورګټری او دا شان د صوبې نور تاریخي ځایونه چې پکې مهمو شخصیتونو ژوند کړی به هم په راتلونکو کې محفوظوي. اخوا ځینی تاریخ پوهان او لیکوالان دا هم وایي په پښتنو کې د تاریخي ځایونو د اهمیت په اړه ډېره کمه پوهه ده او باید حکومت دې اړخ ته هم پام وکړي. د پښتو اکیډمۍ پخوانی ډایرکټر او لیکوال راجولی شاه خټک وایي باید حکومتونه داسې پروګرامونه ترتیب کړي چې خلک خپل تاریخ وپیژني.
هغه خلک کوي چې څوک د دې شعور لري او ما ته دا شعور په پښتنو کې هر چرته ډېر کم ښکاري. یو څو کسان دي نو دا وی آواز څوک نه اوري او نه داسې رسائی شته دی او نه پښتانه په هغه بس پیسې دي پښتانه دي. هر څه په لاس ورځي د هغې تاریخي کلتوري ارزښت نه ګوري خو بازار کې په سیرونو او په ټول خرڅوي. که مونږ سره چرې داسې پیسې وي یا دغه څیزونه نو هغه به ترې مونږ اخیستی. خو چې نشته دا د حکومتونو کار دی، دا د غټو لویو مالدارو ادارو کار دی. په دې کې یو شعور په کار دی په حکومتي سطح باندې.
سید عاقل شاه وایي دوی به ډېر زر د روایتي لوبو یوه میله جوړوي او دا شان به په ډیرس مل خان کې د جنوري په میاشت کې هم یو کلتوري میله ترتیبوي او د دې ترڅنګ به د صوبې د ټولو تاریخي ځایونو د محفوظولو لپاره هم کار کوي. خو بیا ځینې کارپوهان دا هم وایي موجوده حکومت باید د کلتور او ثقافت د محفوظولو لپاره ډیر څه کړی وي. د پېښور پوهنتون د لرغوني آثارو یا آرکیالوجي پخوانی مشر او لیکوال فداالله سهرای وایي حکومت له پکار دي چې سیلانیانو ته د سهولتونو ورکولو لپاره هم کار وکړي.
چې مونږ دا غي رهایش دا غي ټریولینګ دا غیره ټول انتظامات ټیک کړو نو دلته چې امن یې کړه بیا به ډېر کسان به راځي دلته د علاقې ته ټوریزم لپاره. نو خلک حالات خدای دې ښه کړي او زما امید چې حالات به ښه شي، سیاسي حالات به ښه شي. کلچرل سایټ چې کوم دي کنه زموږ سره دي تخبای شو دا امپارټنټ جمال غړی وغیرہ کنه تخبای اشوک هلته چټان دی کنه دا ټول ځایونه دلته دي.
فداالله سهرای دا هم وایي باید خلک هم د خپل تاریخ نه ځان خبر کړي او د خپل سیمو د تاریخي آثارو د محفوظولو لپاره د حکومت سره مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان په خوست ولایت کې کله یوې خوا د کتاب لوستنې مینوال ډیر شوی نو بل لوري ته د دې سیمې یو شمېر ادیبان او لیکوالان اندېښنه څرګندوي چې په پښتو ژبه کې د علمي او سیلونیزو کتابونو د کمی له وجې اکثر ځوانان مزاحیه او داستاني ادبیاتو مطالعه ته مخه کوي. په دې اړه زموږ خبريال نجیب الله علي خیل نورحال راکوي.
د خوست خار په خاروالی سړک کې لیاو بل سره نږدې لاس کتابپلورنځي فعالیت کوي. خو جالبه دا ده چې دا ټول کتابپلورنځي مراجعین لري او د کتاب له مینوالو خالی نه دي. که څه هم دا مهال د زده کوونکو ژمنۍ رخصتۍ پیل شوي او ښوونځي تړل شوي دي، ولې د کتاب په مینوالو کې لږوالی نه دی راغلی؟ ډیری ځوانان د کتاب پلورنځیو په مخ کې ایښودل شوي کتابونه له نظره تیروي او د خوښې وړ کتابونه رانیسي.
محمد طاهر د تاخیل. زه خو الحمدلله دا لس کاله کېږي چې ما کتابتون ایښی دی. اوس چې دا بیخي مراجعین زیات شوي دي، د کتابونو شایقین بیخي زیات دي، اوس بازار ښه شوی دی ډېر.
زما نوم رئیس خان منګل. په اوسنیو وختونو کې چې مکتبونو او پوهنتون محصلین زیات شوي دي په سیمه کې، په ولایت کې، نو د کتابونو مینوال هم زیات شوي دي. دا ټول کتابونه دي خو د زیات مراجعین دي.
بلخوا په پښتو ژبه کې د علمي او اکاډمیکو کتابونو لګوالی د دې لامل ګرځېدلی چې اکثر ځوانان داستاني ادبیاتو او د شعري ټولګو مطالعې ته مخه کړي. یو شمېر لیکوال وایي چې باید د تحقیق، څېړنې او ژباړې له لارې د پښتو ژبې علمي خوا بډایه شي او په دې توګه پښتو باید د ساینس او ټکنالوژۍ ژبه شي.
فصل وزیر هلمن په پښتو ژبه کې د مسلکي کتابونو کموالی د دې لامل ګرځېدلی چې ځوانان داستاني ادبیات ته مخه کړي. زما وړاندیز دا دی، هغه خپرندویو ټولنې چې کتابونه خپروي او چاپوي، دوی باید په پښتو ژبه کې مسلکي او علمي کتابونه چاپ او خپر کړي.
روان نورزایم. کچېرې موږ په ښار کې نور چاپي هغه اثر چې د نړۍ په ډېرو مهمو او مروجو ژبو چاپ شوی وای دلته موجود وای، ځوانانو کولی شول هر وخت د هغې نه استفاده وکړي.
د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس د فرهنګیانو اندېښنه پر ځای بولي او وایي چې دوی ژبې ته د یو شمېر آثار د ژباړلو لپاره پر منظمو پلانونو کار کوي.
مونږ په داسې یو میکانیزم کار کوو چې مونږ هغه ځای کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وي، هغه ځای کې داسې یو کتابتونونه جوړ کړو چې هلته ټول اسانتیا ولري. مونږ کوښښ کوو د نورو ژبو نه پښتو ژبې ته ډېر داسې کتابونه وژباړو.
د کتونکو لهانده، که چیرې په خوست کې حکومت د بېلابېلو برنامو د عملي کېدو له لارې د ځوانانو په منځ کې د کتاب لوستنې د کلتور دودولو ته پاملرنه وکړي، په دې سره به په ټولیز ډول د ځوانانو سیاسي او ټولنیز شعور لوړ شي او په راتلونکي کې به دیر مسئولیت منون کیشی. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
هلته د غزنی ولایت ځین شاعران او لیکوالان وایي چې په دې ولایت کې یې دولتي چارواکي د ادبي هلو ځلو مخه نیسي او دوی خپلو کارونو ته نه پرېږدي. بلخوا چارواکي وایي دوی ته چې کومې ادبي ټولنې خپلې غوښتنې وړاندې کوي، دوی ورسره هر ډول مرستې کوي. په دې حقله نور تفصیل زموږ د خبریال سید شاه سقیم په ریپورت کې اورو.
د غزنی ولایت پښتانه لیکوالان او شاعران وایي چې دغه ولایت له لوړ پوړیو چارواکو رانیولې تر عادي مامورینو پورې ټول یې د فرهنګي هڅو مخه نیسي او په یو یا بل نامه یې تورنوي. دوی وایي ځینې نورو ادبي او فرهنګي ټولنو ته په ولایت مقام کې دننه غونډې جوړیږي، جریدې او مجلې ورته دولت چاپوي، خو زموږ غونډې څوک د ښار په هوټلونو کې هم نه پرېږدي. د دوی په خبره په تیرو څو کالو کې څو فرهنګي ټولنې جوړې کړې دي، خو هر ځل یې د چارواکیو لخوا د ورته جوړو شویو ستونزو له امله بیرته ورڅخه لاس اخیستی دی. د غزنی د کلیوالو ادبي ملګریو د ټولنې غړی جمیل وقار وایي چې نه یوازې دولتي چارواکي د کارونو مخه نیسي، بلکې ځینې نورې کړۍ هم شته چې په پښتنو لیکوالانو یې ښه ورځ نه لورېږي. دوی وایي زموږ په مخ کې د خنډ اچوونکو نه دولتي کړیو په اړه مو څو ځله د غزنی د اطلاعاتو او کلتور ریاست ته ګیله کړې ده، خو تر اوسه مو چا په خبره پسې سر نه دی ګرځولی.
ډیر وخت په غزنی کې د فرهنګي او ادبي کارونو مخنیوی کیږي. ځینې داسې کړۍ د همدغه کارونو د خنډ سبب ګرځي. دوی نه غواړي تر څو غزنی د 2014 کال په فرهنګي ډګر کې د اسلامي هیوادونو د پلازمینې په توګه استازیتوب وکړي. موږ د هیواد د اطلاعاتو کلتور له وزارت او په غزنی کې د اطلاعاتو کلتور له ریاست څخه په ډېره ټینګه هیله کوو تر څو همدغه ټکو ته په ټینګه توجه وکړي او نورې کړۍ دوی ته پرېنږدي تر څو زموږ د فرهنګ او ادب د مخنیوي سبب وګرځي.
د غزنی د همدې ټولنې یو بل غړی غنی خان غالب وایي چې له موږ پرته نور کسان په شمار اته ټولنې لري چې د اطلاعاتو او کلتور ریاست یې سم ملاتړ کوي، خو موږ چې په ټولو یوه فرهنګي ټولنه جوړه کړې د ټولو ورباندې سترګې سوځي.
په بار بار د غونډو وروسته موږ ته یو لړ مشکلات جوړېږي. دولتي چارواکي مو په بېلابېلو نومانو تادیتوي، اختارونه راکوي، کتیب څنګه چې له موږ سره کومک وکړي، همکاري وکړي، موږ ته همدا مشکلات جوړوي. خو ما نور ته دا ستونزه نشته. په غزنی کې اته ټولنې دي، تاجک ورونه دي، غونډې لري، ولایت په مقام کې لري، په حرمسرای کې لري، په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې جوړوي، جریدې لري، خو دروسه په پښتو یوه جریده نه خپرېږي. په داخلي ولایت کې ژبی انډول په پام کې نه دی نیول سوی.
خو د غزنی د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمیدالله سروری بیا وایي چې د ژبې او توکم په اساس نه له چا سره ښه کوي او نه هم بد ورسره کوي. دوی وایي ځینې داسې ټولنې چې څو کسانو جوړې کړې وي او په خپل سر ادبي هڅې کوي، غونډې یې په هوټلونو کې وي، نو خامخا به ورته امنیتي ستونزې جوړېږي.
مونږ مخکې له مخه هغه برواد اټنج کوي، بیا موږ هر مخته اشتراک هم کوو، زموږ نمایندګان دی. هېڅ نه هغه کوم مزاحمت نه ده، چېرې چې هغه افراد خودسر د فرهنګي په نامه ډېر استفاده کوي یا کوم هغه شخصي مقصد لري، شاید ډېرې لپاره د امنیتي لرې
په غزنی کې په تیرو څو کالو کې سر په سر پښتنو لیکوالانو څو فرهنګي او ادبي ټولنې جوړې کړې، خو د ورپېښو ستونزو له امله یو په بل پسې شنډه شوې. اوس هم په غزنی کې د پښتنو لیکوالانو څو ادبي ټولنې فعالیت کوي، خو له کلیوالو ادبي ملګرو ما سوا نور یې نه کوم ځانګړی د راغونډېدو ځای لري او نه یې هم غونډې په ټاکلي وخت کېږي.
د سید شاه سقیم ریپورت مو اورید. په اخر کې د ټولو اوریدونکو مننه کوم چې تر اوسه را سره وي. امید کوم چې تر دې دمه د مشال د نن ورځې خبرونه مخ وخی شوې وي. په دې تما چې د نن ورځې پاتې خبرونه به هم مخ وخیږي او اوري وي. خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. کور مو ودان. دغه سندره ټولو اوریدونکو ته ډالۍ.
زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے میں پریدی یوانا دوانا سپلے میں پریدی یوانا دوانا لکلی لرے دغرا گر گورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیوما شمیم ٹکرے پغاڑا سپنے میں پریدی یوانا دوانا سپنے میں پریدی یوانا دوانا تزغیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پپل زغیمی از غیراؤں کے لزرمی ساوے از غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر تورے گور گورے یا براوڑا نوری گور گورے یا براوڑا نوری گور گورے جیب شی روپے پکی گی دزڑ شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کوی ہوں سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوارا ٹکرے پبایا او کا ویڑیا
کرے ببایا او کھا